السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دې درته وایي.
مهم خبرونو لنډیز په عمومندو جنسی کې د زربیزه به دریم عملیاتو اعلان وروسته یو شمیر خلکو کړي کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو غونډه رابللې او پرتګال د فوټبال یورو کپ فاینل وګټو. او زه خبرونو تفصیل په عموما د جلسې کې د زربیازه به دریم عملیاتو اعلان وروسته یو شمیر خلکو کړي کړي. بلخو د بایزو کمی جرګې پریکړه کړې چې د عملیاتو د مخنیوي په خاطر به نن له عسکري او پولیټیکل چارواکو سره لیده کاته کوي. د عموما د جلسې یو قبایلي مشر ګلشاه صافي نن مشال ډوتو ویل د عموما د جلسې د ځنو تحصیلونو خلکو د خپل سیمو د امنیت ذمہواري پر خپل غاړه اخیستې او ځنو نه د اخیستې او د حکومت نه یې په پټه کړي شروع کړي.
قوم لنجی او قوم کوریزی چې کوم دی هغه ذمہواری حکومت ته ورکړه چې موږ د خپل خاورې ذمہوارانی او بیزی قوم چې کوم دی پاره کې د شوران علاقه شولا هغه کې د نیټه علاقه شولا هغه کې د بدمنۍ علاقه شولا دغه علاقونه کړي دي کړي رواني دي هغه ذمہوارانی نه قبلي.
بلخوا پرون د بایزو کام په لویا جرګه کې پریکړه وشوه چې دوی به نن د پاکستان ملیشه ځواک او پولیټیکل چارواکو ته وایي چې په سیمه کې وسلوال نشته او حکومت دې هلته د پوځي عملیاتو کولو پریکړه واپس واخلي. دوی دا هم ویلي که چېرته حکومت پر چال وسلوالو سره د اړیکو درلودو ثبوتونه لري نو دوی د هغه تن کور په ړنګولو کې له حکومت سره همکاري ته چمتو دي. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو غونډه رابللې. د صوبه حکومت ویاند مشتاق غنی مشال ډوتو ویل چې د اپیکس کمیټې په دغه غونډه کې به د خبر پختونخوا گورنر، پېښور کور کمانډر او نور اعلی چارواکي ګډون کوي.
جی بالکل، وزیر اعلیٰ نے کور کمانڈر سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں.
بالکل، وزیر اعلیٰ صاحب گورنر سرہم کور کمانڈر سرہم دلڑ کے صلاح کوي زکه چې د طرح گرے غټ پیخو کې یو خوا کا کمی راغلی دی نو بلخوا هدفی وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دلڑ کې هم په دغه ایجنډا باندې با یو څو ورځو کې دننه دننه دغه د اپیکس کمیټه غونډه راو بللې شي.
یا ربی چې خبر پښتونخوا د پولیسو مشر سو واری ویلی چې په صوبه کې یې د ترګری نویت بدل شي او وسلوال ډلې وس د بمی بریدونو پر ځای د هدفي حملو کولو تګلارې خپل کړي. د خبر پښتونخوا حکومت سعیدی فاونډیشن ته د وړیا ځمکې ورکولو اعلان کړي. پرون په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د صوبې په دریو ضلعو کوهاټ، سوات او سوابی کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره وړیا ځمکه ورکوي.
اس ڈسٹرکٹ میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے
دیوائی پدی ضلع کے ددوی ادارے د مرکزوں پرانستل لپارا دزم کی ضرورت تے نزک منگ دا اعلان کرے کہ چرتا ہم دوی تا دست ضرورت وی صوبائی حکومت بئی مرستہ کئی.
بلخوا د سند انسټیټیوټ اف یورولوژي ډاکټر ادیب الحسن رضوی پرون مشال ډوتو ویل د ایدی لوسیات سره سم ید هغسترګي هغه مستحق کسانو ته ورکړي چې لدی د به برخي وو. عبدالستار ایدی د پاکستان د ترټولو لوی خیریه ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکو او مشر وو. نوموړی د جمعې په ورځ د پښتورګو ناروغۍ له کبله مړ شو. د خالی په ورځ په کراچۍ کې جنازه وشوه. مشال ډوته غوګستی د خوست په یو خونځي کې 14 15 تنه جوبل کړي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار مشال ډوته ویل چې یاد 14 نن سهار خوشه 9 بجې د شهید متی الله په شپږم ټولي کې د زبردست شو بارودي 14 لکبل رمسته شوی. د په وینا په جوبل کې څلور زکونکي او د مولوی طاهر په نوم یو خون کې یا استاد شامل دي. د خوست د پوهنې رئیس زیاته کړه ټپیان د خونځي نږدې روغتون ته لیږدول شوي او د دوو تنو زده کوونکو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو مرګ جوبله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ځکه زیاته ده چې جنګ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې افغان ځواکونو د مخالفینو د هغو هلو ځلو مخه ونیوله چې غوښتل یې څو ولایتونه لاندې کړي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون مشر ډاکټر ویل چې په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیت د سپارلو سره سم جنګ هم زور واخیست. جنرال وزیري دغه څرګندونه وروسته له دې کړي چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو کمانډان ویلي چې سږ کال افغانانو څخه ډېر زیات مرګ جوبله اوړېدلې. د ماروی کالوین په نامه یو امریکایي خبریاله چې په 2012 کال کې په شام کې وجل شوله کورنۍ یې د بشر الاسد د رژیم پر ضد مقدمه کوي. د نوموړي خپلوان وایي داسې ثبوتونه لري چې د شام رژیم قصدن ماروی کالوین په هغې راکټي برید کې وجلې چې د کالوین او نورو خبریالانو د اوسېدو په ځای کړی وو. دوی وایي چې د بشر الاسد رژیم هغه ځکه وجله چې نوموړی په محاصره شوي ښار هومس کې د ولسي مرګ جوبلې په اړه رپورټینګ کوو. ماروی کالوین کورنۍ د واشنگتن په یو عدالت کې د بشر الاسد د ورور ماهر اسد په ګډون د یو شمېر شامي چارواکو پر ضد دغه مقدمه درج کړې. د القاعده ډلې جوړونکي اسامه بن لادن زوی په خپله تازه اډیو کې په مبینه توګه دړکه کړې چې د امریکې نه به د خپل پلار د وژنې انتقام اخلي. د القاعده میډیا څانګې اصحاب لخوا پرون خپره شوې ویډیو کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د هغو پرېکړو ذمهوار دي چې د دوی مشرانو کړي. دا وایي ډله به یې د امریکا پر ضد خپله جګړه جاري ساتي. اسامه بن لادن د پاکستان په پټ آباد ښار کې د خپل کور دننه د امریکا لخوا په برید کې وژل شوی وو. او اخیری خبر دا ده چې پرتګال د فوټبال یورو کپ فائنل لوبه وګټله. بیګا په فرانس کې د اروپا فوټبال کپ فائنل میچ کې پرتګال کوربه هیواد او فرانس ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او د 2014 کال یورو کپ یې په خپل نوم کړو. د پیرس په سټیډ ډی فرانس میدان کې ترسره شوې دغه فوټبال فائنل لوبه یوازنی ګول د پرتګال لوبغاړي ایډر په اضافي وخت کې وکړ. په لومړي ځل یې د اروپایي چمپیونشپ بریا د خپل هیواد پرتګال په نوم کړه. دا اوسر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسۍ وبې د موسم حال د رفت انجم نورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا خرڅلې کیږي او په 105 روپیا شل پیسې خرڅولې کیږي. یو وای اورو په 116 روپیا شل پیسې او په 116 روپیا اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپیا دیش پیسې او په 28 روپیا 15 دیش پیسې. یو پاوند په 115 روپیا خرڅلې کیږي او په 110 روپیا خرڅولې کیږي. یو ریال په 20 روپیا شپېته پیسې او په 20 روپیا 15 شپېته پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 250 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سباله په پیښور بنو او کوټه کې د خال خال وریځو سره د باران امکان دی او ورسره به تیزی هواګانې هم وي. سباله به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به هم 23 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 29 وي. د فاټا په زیات علاقو کې هم د باران امکان ظاهر کړی شوی دی.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باور په مومند ایجنسی کې د مختلفو قبیلو لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي په خاطر جرګې روانې دي.
هغه خلک چې د خاورې ته نسخان رسوي هغه به موږ دلته نه پرېږدو. پرایز موږ ورسره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د دې سپورټر ښکاره شو زموږ په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو.
په ډیرا اسماعیل خان کې د یو وکیل شاهد عباس د هدفي وژنې پر ضد نن په ټوله صوبه کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی.
نه وکیلان پرېخو، نه ښکار پرېخو، نه مولای پرېخو، نه چاته سیاسي کارکون یا لیډر پرېخو. هر ځای کې ټارګټ کېلینګ دی.
د خیبر پختونخوا حکومت ایدی فاونډیشن ته د وړیا سمکې ورکولو اعلان کړی او د اف آر بنو هندي خیل اوسیدونکو وای په سیمه کې تعلیمي ادارې د نشټ برابر دي.
تقریبا 20-25 ہزار تعلیم کی
تعلیم لمشال ریڈیو سرو سے مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د مومند ایجنسی د بایزو کمپ پرونی جرګه کې په حکومت غک شبې دي چې باید حکومت د سربیا سب 3 یا درام په نوم اعلان شوی عسکري عملیات و نکړي. په جرګه کې ویل شو چې د بایزو کمپ د خپل خاورې د امنیت ذمہواری په خپل سر اخلي او کوم وسلوال یا د وسلوالو ملاتړ کوونکي او سہولتکار به په سیمه کې نه پرېږدي نو بیا د عسکري عملیاتو ضرورت هم نشته. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې ریپورت کې اورو.
د بایزو د قام په جرګه کې په حکومت غک شوی چې باید ضرب عذاب دریم عسکري اپریشن دی په محمود ایجنسی کې ونه کړی شي. جرګې دا هم ویلي دي چې که د حکومت په کوم تن شک وي چې ګنې تړاو د وسلوالو سره دی نو دغه قام به د حکومت سره ولاړ وي او د وسلوالو ضد به عملیات کوي. دغه جرګه د بایزو د امنیتي لښکریانو پخواني مشر ملک سلطان بایزي په مشرۍ کې وشوه.
هغه خلک چې د خاورې نسخان رسې هغه به موږ دلته نه پرېږدو. رئیس موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د سپورټر ښکاره شو په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو خو زر به حضرت شریف هغه د ضرورت است چې هغه ځکه د خلکو مرکزونه موجود دي. دلته خو نه مرکز ته نه خشته نه بسته دي او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمہواری په سر اخلو زر به حضرت ته بس ضرورت دی.
د روژې نه وړاندې حکومتي ځواکونو پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی خبرداري ورکړیو چې په محمود ایجنسی کې د وسلوالو لخوا کومې پیښې کیږي نو په ضد به د زر به عذاب تری یا دریم په نوم عسکري اپریشن شروع کولی شي. نو ملک نادر منان کوډاخیل وای چې د داسې اپریشن ضرورت نشته دی او په سیمه کې حکومتي عملداري مکمل
میم دا قومونه راغون شو ویل چې را مونږ به په وس مطابق په خاور کې او خپل کورونه چې کوم دي دا به ساتو او کوشش وکړو چې د سوسیالي شرپسند او رانکارې چې هغه از مونږ خاور تر شریکم نشي او د سیو کارونه کې سبا دي قوم او د خلکو ته دي ضرر ولسیږي.
ملک سلطان بایزه بیا وای چې حکومت د هغوی نه د وسلوالو ضد عملیاتو کولو مرسته واړي ولی بل خو حکومت له هغوی ټولې وسلې هم اخیستي نو دا به څنګه ممکن شي چې کچیرته د شپې وسلوال راشي او دوی ورسره په تش لاس قابل وکړي.
یو خبر مشکل مونږ تشته چې اوس هغه خلک په سرکاري وردی کې راځي د خسدارو مونږ هم دې ته دا ویو چې مونږ تاسو مس کې به د شپې تګ را تک د موټر نه غیر بند وي ولی که زه د شپې سړی راشه په وردی کې زیولم نو ته به دا خدمت پوجي ویشته هغه به وینه یو علاقې ته زید مزګر نه وای مشر ته وای د علاقې مشر د مخکې کوه چې دا سړی د علاقې کې ور شپې دا کار کوي د علاقې مشر به وسره دا زموږ ذمہواری ده.
بل خو نادر منان کوډه خیل وای چې په سیمه کې امن لوړان دي برابر دي او دا سه پټي او یا پغلا بارودي چاودنې کول خو په لاندې خاریو کې هم کیږي نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګنې لوی اپریشن دی وشي
کار سره نشي ویل ته د مرکز ته دی یا د خلشته دی وران کاری چې غیب سره راشي اپریشن وکړي دغلا غټي کمی خبرې چې کیږي په اسلام آباد کې کیږي په کراچۍ کې کیږي هغه په نورو ځایونو کې کیږي او په دې مرکز یمن غواړو د خلک د خیر خلک دی او د خلک امن پسند خلک دی.
دغه جرګه کې د بایزو د قام ټولې قبیلې شامل وي او پریکړه وکړه چې نن به هغه د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی یا دغه انتظامیه د نورو چارواکو سره ملاويږي او خپل د جرګې فیصلې به ورته وړاندې کوي. یاد دی چې په دا لنډیو کې د سرکاري انتظامیه لخوا په کوزه او بره محمود ایجنسی کې په ولس بیا بیا غږ کول شي چې ګنې هغه د خپل خاورې د امنیت ذمہ په خپل غاړه واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د شانواز ترکزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د مومند ایجنسی د بایزو کام په پرونی جرګه کې په حکومت غږ شوی دی چې باید حکومت د سربیا سب 3 په نوم اعلان شوی عسکري عملیات و نکړي. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په مومند ایجنسی کې د سربیا سب 3 عملیاتو اعلان وروسته یو شمېر خلکو کډې کړې دي. بل خو د بایزو کامی جرګې پریکړه کړې ده چې دغه عملیاتو د مخنیوي په خاطر به نن له پوځي او پولیټیکل چارواکو سره لیده کوي. د مومند ایجنسی یو قبایلي مشر ګلشاه ساپی نن زموږ همکار اسرار العالم مومند سره د مرکې پر مهال اویل د مومند ایجنسی د زنو تحصیلونو خلکو د خپل سیمو د امنیت ذمہواری په خپل غاړه اغستې او زنو نه دغستې او د حکومت نه په پټه کړي کړي دي. نو نوموړی زیاتوي
انتظامیه د مومند ایجنسی چې کوم دا هغه په ټول تحصیلونو قومونو هغه وروسته قومونه او هغه ته همدغه شانته وناګانې وکړي چې تاسو خپلې جرګې وکړي او بیا موږ سره په دې باندې خبرې وکړي تاسو د خپلې علاقې ذمہواریانې واخلئ. مومند ایجنسی په اوو تحصیلونو باندې مشتمل ده د ټولو قومونو چې په دغه شکل باندې جرګې وکړلې او په دې کې خوځي قوم چې کوم دی هغې خپلې جرګې مرکې پوره کړلې. الینجي قوم خپلې جرګې مرکې پوره کړلې. قوم الینجي او قوم خوځي چې کوم دی هغې ذمہواري حکومت ته ورکړه چې موږ د خپلې خاورې ذمہواران یو. او بیزی قوم چې کوم دی په هغې کې د سوران علاقه شوله هغې کې د میټۍ علاقه شوله هغې کې د بېدمنۍ علاقه شوله دغې علاقو نه کډي دي کډي کې روانې دي هغې او ذمواریانې نه قبلوي. موږ د تحصیل ساپو چې کومې دغه دي د هغې ته موږ سبا اورز مقرر کړی دا غي تر سبا جرګه کیږي د حکومت د غي متعلق خبره تر کیږي
د حکومت لخوا د مومند جنسي په وونه تحصیلونو کې د پوزي عملیاتو د کولو اعلان وروسته اوس د خلکو څه حالت دی څه تصویر دی ستاسو په وړاندې د مومند جنسي
کوم کتل شي نو د دې اعلان وروسته د جنسي خلکو ډېر په کنفیوژن کې دي ډېر خپه دي همدغې ته ګوري چې علاقه کې خو امن دی د اکه دوکه واقعیت یو ځای بل ځای کېږي خو نور امن دی او د علاقې خلک په دې باندې ډېر سخت خفه دی چې دا ولې داسې اعلان کېږي څه چل دی که په کومه علاقه کې څوک د حکومت مخالف وي نو قوم خو د هغه مخالفو خلکو ملګری هم دی په هغې کې د حکومت ملګرتیا کوي دې باندې قوم چې کوم دی سخت په خفګان او په سخت کنفیوژن کې دي دي که وکتل شي د چا لیکسیار کوم قانون چې په قبایلو کې نافذ دی نو دغلته ذمهواریان چې کوم دي هغه په قام باندې لاګو دي خو بیا هم خلک چې کوم دی کړې همدغه خاطر کوي چې مجبوره دی چا سه نه وسله شته دی نه چا سه کوم اوزار شته دی چې د ترهګرۍ مقابله وکړي نو دغه خاطره خلک مجبوره نو د وطن نه نقل مکانی کوي
اخیری پوښتنه دا ده چې دا ته وایي حکومت څنګه تاسو ویلې چې په وونو تحصیلونو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی نو حکومت څه انتظام کړی دی د دغه خلکو د سیمې د خوندیتوب لپاره یا د دوی د دغه سیمو نه د وستو لپاره کنه
دی انتظامیه طرفه غناګانې شوې دي چې د علاقې نه به هیڅوک نقل مکانی نه کوي او نه موږ د خلکو ته اجازه ورکو چې د علاقې نه نقل مکانی وکړي ولې چې اپریشن موږ په دې بنیاد باندې دی طرفه غناګانې کیږي چې د دې بنیاد باندې نه کوي چې هغه دي خلک د علاقې نه ویستلی شي خو دا به سر چپریشي او کوم ځای کې چې د حکومت په شت پیدا شي ارمي ته نو هغه ځای کې به لټون کېږي نو چې واقعه وشي نو بیا به د هغه علاقې خلک په هغې کې نیول کېږي مړه کېږي به هغه خلکو ته به تکلیف او مشکلات رسېږي دغه خاطره خلک چې کوم دی نو د ایره کې دی او د علاقې نه به نقل مکانوي دپاره بندوبست نیسي
تاسو په مومند ایجنسی کې د یو قبایلي مشر ګلشاه ساپی مرکه اورېدلې چې د همکار اسرار الله مومند ورسره کړې وه
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مخ په زیاتیدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د عالم نیتی او نورو چارواکو غونډه رابللې ده د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته ویل چې د اپیکس کمیټې په دغه غونډه کې بعد خیبر پختونخوا گورنر د پیښور کور کمانډر او نور اعلی چارواکي ګډون کوي یاد دی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سو واری ویلي دي چې په صوبه کې د ترګرې نویت بدل شوی او وسلوالې ډلې اوس د بمی بریدونو پر ځای د هدفي حملو ولو لارا خبره کړی دا نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو
خیبر پښتونخوا کې تیر سمو دی راسي هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د وکیلانو ډاکټرانو بیرابل فرقو مذهبي مشرانو تاجرانو او د جون بیرابل الخونو سره تعلق لرونکو پنخه کول شامل دی په صوبه کې او په خصوصي توګه سرخار په خور کې د دغه هدفي وجنو مخ په زیاتېدو پیښ مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک په صوبه کې د اپیکس کمیټې د یو اعلی پای غونډه رابللو پریکړه کړې ده چې پکې به د صوبې گورنر وزیر اعلی د پیښور کور کمانډر د پولیسو مشر او چیف سیکرټری نه علاوه نور لړپوړو چارواکي ګډون کوي د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او د وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې باب لا مشال لیړو ته ویل
جی بالکل وزیر اعلی د کور کمانډر سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں
بالکل وزیر اعلی سے گورنر سره هم کور کمانډر سره هم د لړ کې سلا کوي ځکه چې د ترهګره غټ پیښو کې یو خوکه کمی راغلی دی نو بلخوا هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او د لړکې هم په دغه اجنډا باندې به یو څو ورځو کې دننه دننه دغه د اپیکس کمیټې غونډه راوبللی شي د خیبر پښتونخوا د پولیسو د روزانه په بنیاد د ورکړل شوې شمیرې تر مخه یوازې د تیر شوې روزي په میاشت کې خوشه د سلو نه سیوا کسان د هدفي وجنو ښکار شوي دي چې پکې د ژوند بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي شامل دي ولې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونه او حکومت دغه مخ په زیاتېدو د هدفي وجنو پیښو مخنیوي کې ناکام ښکاري نو مشتاق غنی
خپل دریض وړاندې کوي چې ننګونې یا چیلنجونه ورته ډیر دي او وسایل یې کم دي.
لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم صرف اپنے صوبے کے لوگوں کو ڈیل نہیں کر رہی ہے ہماری پولیس. ہماری
گورا خبر ادا دا چې مونږ او زمونږ پولیس اوس یوازې د خپل صوبے اولس سره مخامخ نه یو. زمونږ پولیس د فاټا خلق هم قابو کوي چې دلته د آی ڈی پیس په شکل کې موجود دي. زمونږ پولیس 15 ډیر شلکو پورې افغان کډوال هم قابو کوي. نو مونږ څه وکړو؟ کم کم خواته مونږ ځان ورسوو. د ټولې صوبې پولیس فورس 6,000 پورې دی. نو دوی بزان کم کم ځای ته رسوي. د صوبې امنیت را ټینګ کړو، ترهګرۍ په ضد جنګ وکړو، ټول هر څه پولیس په یوازې کوي. نو د دې صوبې ستونزې ډېرې زیاتې دي. د پامل ده چې د پېښور د پولیسو مشر آی جی ناصر درانی سوارې ویلي دي چې په صوبه کې مخ په زیاتېدو هدفي وجنو غټه وجه هم دا ده چې ترهګرو خپلو کاروانو نوعیت بدل کړی دی او تېرو کلونو کې به ځنمرګي یا د سړک غاړې په می چودنې کولې. ولې سخت کال دوی هدفي وجنو ته کار ولري او په دغې لارې خپل مقصد پوره کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره سوره سی وړاندې په ډیرا اسماعیل خان کې د های کورټ د یو وکیل سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وشنې پر سید نن پټوله صبح کې وکیلانو د عدالتونو د بایکاټ کړی دی. های کورټ بار اسوسییشن تر مخه د بایکاټ هدف د حکومت او د امنیتي ادارو پام د سیاتیدونکو هدفي وشنو په لار راګرځول دي. نور تفصیل د سلاند یوسف سی په ریپورت کې اورو.
د پېښور های کورټ بار اسوسییشن سیکرټری جنرل یوسف علی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پورس په ډېر اسماعیل خان کې د اډوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن وکیلانو په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی.
دا سټرایک چې دی نو دا په ټوله صوبه کې دی. دا د ډی خان او کلاچې په هړپور تحصیل نه راوالې تر دغه برا کوستانه پورې، دیره پورې، چتراله پورې، مستوجه پورې، بونی پورې، ټول چې سمرا دغه دی، سب ډیویژنز دی، تحصیل دی، ډیسټریکټس دی، د ټولو کې کمپلیټ سټرایک دی، کمپلیټ بایکاټ دی. سیول جج د عدالت نواله تر د های کورټ پورې یو وکیل صاحب نه پیش کیږي او مونږ دغه غمزده کورنۍ سره په غم کې شریک یو.
د پېښور های کورټ یو بل اډوکیټ جاوید اے خان وایي چې د مخکې په پرتله هدفي وجنې سیوا شوي دي او له عدالتونو د بایکاټ هدف یې هم د حکومت پام دې ستونزې ته راګرځول دي.
نه وکیلان پرېښو، نه ښکارر پرېښو، نه مولای پرېښو، نه چاته سیاسي کارکون یا لیډر پرېښو. هر ځای کې ټارګټ کلینګ دی. داسې سړی نه دی چې سړی پکې تفریق کول شي چې دا به وکیلانو لی ادا به کوي. خو سر پورا کوي او مونږ خو پوسه پر مقصد باندې پوه نه شو چې ولې دا کوي. یا خو هغوی خپل ټارګټ پورا کوي، سم ځای کې اٹیک نشي کول، نو چېرته په دس ځای کې او دس سړی صحیح کی چاړو دا تعلق نه مړ کی او صاحب پورا کی، یا بیا پلان دی، پری پلان دی، اوس مونږ ته خدا نه شو جیسے چل دی.
لاختره یو هفته وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د پولیسو ترهګرۍ سره د مبارزې د سانګې ډی ایس پی نور محمد خان او لاختره یو ورځ وړاندې په سوابه کې پولیس پای ارشد هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول چې بیا وروستو یې ذمہداری تحریک طالبان پاکستان قبول کړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. د خیبر پختونخوا حکومت ایدی فاؤنڈیشن ته د وړیا سمکی ورکولو اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاس نیونې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د صوبې په درې ضلعو کوهاټ، سوات او سوابه کې د ایدی فاؤنڈیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره وړیا سمکه ورکوي. پرویز خټک د دې خبرې اعلان هم وکړ چې په خیبر پختونخوا کې د ایدی فاؤنڈیشن سرد خانه یا د مړو د کی خودلو ځای نشته، نو دایي لپاره به هم دوی د دې ادارې سره مرسته کوي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د صوبې په درې ضلعو کوهات، سوات او سوابه کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره ویډیا ازمکا ورکي.
اس ډیسټریکټس میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے، ہم نے اعلان کر دیا.
دیوی په دې ضلعو کې د دوی ادارې د مرکزونو پرانستلو لپاره د ځمکې ضرورت دی، نو ځکه موږ دا اعلان کړی چې چرته هم دوی ته د څه ضرورت وي صوبایي حکومت به یې مرسته کوي، ځکه چې دا یو خدای خدمت دی او موږ هم په دې کې خپل برخه اچول غواړو.
خدای خدمت ہے اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ.
پرویز خٹک د دې خبرې اعلان هم وکړو چې په خیبر پختونخوا کې د ایدی فاونډیشن سردخانه یا د مړو کې خودلو ځای نشته، نو د هغې لپاره به هم دوی د دې ادارې سره مرسته کوي. ماته د ایدی صاحب زوی ویل چې په خیبر پختونخوا کې سردخانه جوړول غواړي، کومه چې تر اوسه نه ده جوړه شوې. نو ما ورته په خپله ذمہواری وویل چې که دوی ته ځمکه پکاري یا ودانی، د خیبر پختونخوا حکومت به دوی ته ورکوي. عبدالستار ایدی چې په پاکستان کې د خیر خیګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی و او د جمعې په شپه د 80 کالو په عمر کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی د عبدالستار ایدی لاسنیوي لپاره د اتوار په ورځ کراچۍ ته راغلی و. په دې موقع هغه د ایدی فاونډیشن لپاره د 100,000 روپو امداد اعلان وکړ او وی ویل چې په صوبه کې به یو سړک یا پوهنتون د عبدالستار ایدی په نوم کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې بیا د ولسی خیرخېګړې ادارې ایدی فاونډیشن پخانی مشر عبدالستار ایدی لخوا اتیا کړې شوې سترګې دوه مستحقو کسانو ته لګول شوې دي. عبدالستار ایدی د جمعې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی و، خو نوموړي د مرګ نه مخکې وصیت کړی و چې دغه سترګې د بل چا ته ولګول شي. نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورت کې اورو.
د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي مطابق عبدالستار ایدی چې خپل دواړه سترګې د مرګ نه پس اتیا کړي، تیر شپه د هغې پیوندکاري دوه کسانو ته کامیاب سره کړې ده. د یاد ادارې په وینا چې دا سترګې دوه مستحق کسانو ته ورکړې شوې دي. د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یا پیوندکاري ماهر ډاکټر ادیب الحسن رضوی چا چې د عبدالستار ایدی د سترګو سرجري وکړه، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالستار ایدی سترګې هغه مستحق کسانو ته ولګول شوې څوک چې د سترګو نه محروم وو.
دوان استرگی پرون ماسخوتن دو کسانو ته ولګولای شوی او کار هم کوي. د عبدالستار ایدی دا ګام پورته کول ډیر اهمیت لري، خو کاش چې موږ هم دغه په نقش قدم لاړ شو. په پاکستان کې چې کم کار کول په کار وي هغه نه کیږي، او چې څه نه دی په کار نو هغه کیږي. مثلا دا چې خلکو ته د مرګ نه وروستو د خپلو اعضا اتیا کول وصیت کول په کار دي نو هغه نه کیږي، خو بلخوا په لویه کچه او په پټه انساني اعضا خرڅول کیږي چې زیات په اسلام آباد او لاہور کې خرڅول کیږي. په ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي روانه ده او د قانون جوړېدو نه باوجود په قانون عمل نه کیږي.
ڈاکٹر ادیب الحسن وینا ترماخا چې د یو انساني جسم آزاد سره د نهو کسانو ژوند بچکی دی شي او اولس کسانو ته تری فائدہ رسی دی شي. د ډاکټر ادیب مطابق په پاکستان کې د هر قسمه جسمانی آزا پیوندکاری کې دی شي او د ډیرو ضرورت مندو ضرورت پوره کې دی شي. تیر ورځ د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې عبدالستار ایدی دا وصیت کړی وو چې داغه د بدن آزادي د چا غریب او مستحق خلکو په کار راوستې شي، خو د ډېرې بیمارۍ او ضعیف علاوه صرف د دوار سترگی دا اتی پتوگا ورکڑے شوی.
بہت پرانی وصیت ہے اور بہت ساری میڈیا کو
دا دو ہغا پخوانے وصیت وو او اکثر دو میڈیا پوڑان دے ہم ویلی وو چکا زما دا مرگ نپس زما دا بدن آزاد چا پکار رازی نوار دکڑے شی او ما تبای ہم اکثر دا خبر کولا. نو دا ہغا پو وصیت عمل نپس من ڈاکٹر رزوی تا خواست وکڑو چکا دا ہغوی دا بدن آزاد چا پکار رازی نو ہغی لپارا من تولا کورنی رازی یو، خو چکلا دا ہغی میڈیکل چک اپ وشو نو دا خبر مخی ترا غلا چې د ډیرو بیمارو لوجه د سترګو نه علاوه هیڅ یو اعضا نشي استعمالې دي. نو دوه کسانو ته د سترګې اتیا شوې او دا سید هغوی خواهش هم پوره شو.
د سن انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن په وینا پاکستان کې د جسمانی اعضا اتیا کول قانون جوړېدو او د علما متفقه فیصله راتلو نه پس تر اوسه پورې زیات نه زیات اوو پورې کسانو خپل اعضا اتیا کړي دي. یاد دی چې د عبدالستار ایدی نه پس د پاکستان یو ستر سیاسي مشر جاوید هاشمی هم دا اعلان کړی دی چې داغه نه مرګ نه پس دی داغه سترګې چاته اتیا ورکړې شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یوي، په لنډو څپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي. مشال ریډیو تاسو اوري اوس په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
په مومند جنسه کې د زربیازه به دریم عملیاتو اعلان وروسته یو شمېر خلکو کړي کړي. بل خو د بایزو کمی جرګې پریکړه کړې چې د عملیاتو د مخنیوي په خاطر باندې له عسکري او پولیټیکل چارواکو سره لیده کاته کوي. د مومند جنسه یو قبایلي مشر ګل شاه ساپین مشال ډوته ویل د مومند جنسه د ځنو تحصیلونو خلکو د خپلو سیمو د امنیت ذمواري پر خپل غاړه اخیستې او ځنو نه د اخیستې او د حکومت نه یې په پټه کړې شروع کړي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مخ په زیاتیدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو غونډه رابللې. د صوبه حکومت ویاند مشتاق غنی نن مشال لوټو ویل چې د اپیکس کمیټي په دغه غونډه کې بعد خبر پښتونخوا گورنر پېښور کور کمانډر او نور اعلی چارواکي ګډون کوي. د خبر پښتونخوا حکومت ایدی فاونډیشن ته د وړیا ځمکې ورکولو اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پر وسټ کول چې د صوبې په دریو ضلعو کوهاټ، سوات او صوبای کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی بردی لپاره وړیا ځمکه ورکوي. د خوست په یو خونځي کې 14 15 تنه جوړ کړی. د خوست د پوهنې رئیس نن مشال ډوتول چې یاد 14 نن سهار خوشان بجې د شهید متی الله په شپږم ټولګي کې د زی پر د شو بارودي 14 د 14 لم وجی رامسته شوی. د پوینا په ټپیانو کې چلور زده کوونکي دي چې دوه حالت به کې نازک خوده لکېږي. د القاعده ډلې جوړونکو اسامه لادن زوی په خپل تازه اډیو کې په مبینه توګه دړکه کړې چې د امریکای نه بد خپل پلار د وژنې انتقام اخلي. د القاعده میډیا څنګه لخوا په نوخ پر شوی ویډیو کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د هغو پریکړو ذمہوار دي چې دوی مشرانو کړی. او خخري خبردار دی چې پرتګال د فوټبال یورو کپ فائنل لوبه وګټله. بیګا په فرانس کې د اروپا فوټبال کپ په فائنل میچ کې پرتګال کوربه هیواد فرانس ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه. د 2014 کال یورو کپ یې په خپل نوم کړو.
دا او اسرار العالم مومن چې لن خبرونه تاسو ته وړاندې کوله. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نو ورځ د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر خیګړې د ټول لوی ادارې مشر عبدالستار ایدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیا کړې. نو د داسې قرباني مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار ایدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو نو په هغه کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی. که هغه هم سادګۍ خپل کړي او د کوم پیسې د ولس په خیر خیګړې ولګي نو هم دی کې خیګړه ده. ادارې لیکي چې د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی، پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او ملالا یوسفزی عبدالستار ایدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو له وجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. که ورته دا ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف به وي. د سنه به د ولس خیر خیګړ لپاره کارکوونکو ته نوره حوصله ملاویږي. مشتق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ولس د خیر خیګړ لپاره کم کارونه چې عبدالستار ایدی وکړه دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار و. ریاست، حکومت او انتظامیه د ایدی سیب جون یو پیغام او روښانه مثال دی. هغوی له دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار ایدی سره سمواشي یا انتظامی ډیګري نه به خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکی دا و چې زما د مرګ د غریبانو خیال د وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپلې ښځې او زوی ته کړی خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي د هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسنادو معامله به خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړکې هلې سلې کوي خو ملک ته پېښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسې او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. قربت، بیروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشرولۍ له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. ادارې زیاتوي په پاناما سند ټوله نړۍ کې کاروایی وشوه. مهم شخصیاتو د خپل عہدو نه استعفی ورکړي. په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دي. ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړو، خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضابطه کار ولاړه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانلی کی کټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړی، نو هیڅ یې نشي کولی. البته که فوج غواړي نو بیا حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. دی ډیپلوماټ مجله بیا لیکي، پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې درته اسرار العالم مومند دروروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی، خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی. البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خراب کړې، او همداراز د سیمه ایز سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په سرنګوالي د دواړو خواو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي، ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري، په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډېر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی، خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټابلیشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپله څوکۍ پاتې شي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي، د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي، پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپلو ګټو ته ګوري. پاکستان د فکر کوي چې د جوړجاړي وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي، نو هغه به کېدای شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همداراز په تېر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړی. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډي او د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی، د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی، نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون سپین ته سفر وکړ. نوموړي د سپین چارواکو سره د سیمې په حالاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې کړې دي. دا چې ولسمشر باراک اوباما د دغه دورې پر مهال نور په کومو چارو خبرې کړې دي، په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل، د مونږ دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی، او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی وه چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسېده، او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنځشنبه په ورځ د یو تور پوستي نخه وشتون کې په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مسجد کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نخه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان په شمول په یو شمېر هوادونو کې هغه خلک د ګڼو چیلنجونو سره مخ شوي دي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ، نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نورو.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې روښان فکره خلک له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته په ټولنه کې یو ښکاره لیکه راښکل شوه چې باید پر ځینو مسلو خبرې ونه شي او یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یوه خطرناکه خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 350 لیبرال خلک ژوند کوي. ډان لیکي نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې تندره و فکر په خورېدو دی. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلېدو د فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتېږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلک د خیچنوال پتوګه یاد کړی دي او د هغه اتحادی ګوند جماعت اسلامي لوړان دی ویل دي چې باید احمدیان ته ځان لا لګکی وشمارل شي. ډان لیکي د پاکستان په ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې ستکون کې دی په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوړه کوم لیبرال نظری خای نو دغه په انټرنیټ خبروي. ورسپانه لیکي د داسې کول سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شو. دا په ټولنه کې ادم برداشت خبروي چې باید مخه یې ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د اظهار په ازادۍ یقین ساتي، د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي، داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼلی شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره معنی لري. لیبرالیزم په بشري حقونو یقین ساتي، په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي، باید ټول یو شان حقونه ولري او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
د پاکستان فوج نه یوازې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې مداخله کوي بلکې د جهادي ډلو په واسطه د خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان، هند او ایران کې هم اړې ګړې رامنځته کوي. دا خبره څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ ګلوبلایزیشن په خپلې یوې لیکنې کې کړې ده چې تفصیل درته نجیب عامر وړاندې کوي.
په کاناډا کې د نړیوالو چارو په اړه یو څېړنیز اداره سنټر فار ریسرچ ان ګلوبلایزیشن د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستان د پوځ او د سعودي عرب ترمنځ ډېرې ژورې او بنسټیزې اړیکې دي. په زرګونو ریټایرډ یا متقاعد پاکستاني پوځي افسران په خلیجي هیوادونو کې کار کوي. په تیمه لسیزه کې سعودي عرب یو موثر استخباراتي نظام نه درلودلو او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په عملي توګه د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزارت د استخباراتي خدمتونو رول لوبولو. په همدې توګه د پاکستان دفاعي کارخانو د چین په مرسته د وسلو د یو عصري تولید کوونکي ادارې په حیث خپل ځان په سیمه کې پیژندلی دی. دوی نه یوازې د تیلو په دولت بډایه خلیجي هیوادونو باندې دغه وسلې پلوري بلکې پاکستاني جوړ وسلې په لویه پیمانه په سریلانکا کې هم د تامل پړانګانو لخوا کارول شوې دي. په راپور کې راغلي په 1971 کال کې په بنگلاديش کې د قتل عام د پیښو د مخې تراتلو نه پس په اتیایمه او نویمه لسیزه کې پاکستانی پوځ د افغان شوروي جنگ پر مهال جهادیان وروزل. بیا یې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې په میلیونونو خلک بې کوره کړل او همدارنګه پوځ په سیاسي چارو کې هم مداخله کوي. د سیرنیز ادارې د انګیرنو له مخې تر څو په پاکستان کې و ملکی واکمنه حکومت مخې ته نوي راغلی، نو تر هغې به د سیمې د هیوادونو او هم د خپلو خلکو لپاره ګواښونه پیښوي. د مقالې لیکونکي د کشمیر په حالاتو هم نظر اچولې او وایي په کشمیر کې د شخړې یوازینی حل دا دی چې د ځایي خلکو اراده دې معلومه کړی شي چې دوی څه غواړي او پوځي مداخله د دې ستونزې په هوارولو کې رول نشي لوبولی. پاکستان له پکار دی چې د سیاسي او سفارتي لارو په استعمالولو سره د کشمیر د شخړې په هواری کې کومک وکړي. لیکوال وایي د کشمیر په معامله کې د پاکستان تر څنګ هند هم ګرم دی او د شخړې په هواری کې دلچسپي ناخلي، حال دا چې پاکستان وخت په وخت د دې معاملې د حل کولو لپاره تجاویز هم وړاندې کړې دي. سیرنیز اداره سنټر فار ریسرچ آن ګلوبلایزیشن په راپور کې وړاندې لیکي، پاکستان په تیر 8-10 کلن تاریخ کې د نیمایي نه د زیاتې مودې لپاره په مستقیم ډول د پوځ د واکمنۍ لاندې و او د پاتې مودې په زیاته برخه کې هم پوځ د پاکستان د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ تر شا لاس درلودلو. د مقالې لیکوال په یو برخه کې لیکي، که څه هم په عمومي توګه دا تاثر موجود دی چې پاکستان کې د اسلامي سغدریزۍ بنسټ پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق ایښی و، خو دی وایي یوازې جنرال ضیاء نه د قربانۍ ګډوره جوړول ناسم کار دی، ځکه چې له هغه نه وروسته چې څومره ځي مشران عہدې ته رسیدلي د جهادي ډلو په کومک کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو د امنیت او ټیکاو د خرابولو هڅه کړې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د دمین اوراندې تاسو د نجیب عامر نه د سنټر فار ریسرچ آن ګلوبلایزیشن ادارې د یوې لیکنې سنې نورې برخې اورېدلې او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته. د افغانستان او پاکستان حکومتونه د بې باورۍ په فضا کې د یو بل سره د همکارۍ او د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. افغان ولسمشر په وارسا کې ویلي، د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره کومک کوي، خو پاکستان لا هم د ښو بدو ترهګرو ترمنځ توپیر پالي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا خبره رد کړې ده او د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په خپل یو وروستي بیان کې ویلي، دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. دا چې داسې قسمه خبرې به د افغانستان او د پاکستان په اړیکو څو اغیز پرې باسي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ په دفاع کې به د افغانستان د سولې پروسه څنګه شي، د نجیب عامر په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویاند وایي، پاکستان نه یوازې د سولې په پروسه کې د افغانستان سره مرسته نه کوي، بلکې ترهګری ډلې اکمالوي او د افغانستان امنیت خرابوي. جاوید فیصل مشال لډیو ته وویل، افغانستان له پاکستانه د سولې په لاره کې ډېرې هیلې لري، خو اسلام آباد تر اوسه پر دغو توقعاتو د پوره خطرو لپاره هیڅ هم نه دی کړی.
د پاکستان همکاري د سولې په پروسه کې اساسي ارزښت لري. د نورو حل لارو تر څنګ د پاکستان کومک یا د پاکستان رښتینې همکاري په دې برخه کې اساسي شرط دی. موږ په سیمه کې هم له خپلو متحدینو او په نړۍ کې هم له خپلو همکارانو څخه غوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي او پاکستان دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه کې همکاري وکړي. هر خل کې همکاري نه کوي، وسواردلو پر ضد عملیات نه شي کولای، هغوی له خپلې خاورې نه شي شړلی. دونه دي وکړي چې هغوی ته دې روغتیایي اسانتیاوې زمینه نه مساعده وي، هغوی ته دې پیسې نه ورکوي او هغوی ته دې د روزنې مرکزونه نه برابروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وارسا کې د افغان ولسمشر له سرګندونو وروسته په یو اعلامیه کې ویل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره اړینه ده چې نږدې همکاري ترسره شي، پر ځای دی چې د افغان حکومت لخوا د پاکستان خلاف د الزامونو نه ډک پیغامونه خپاره شي. پاکستانی لوری وایي، افغانستان په خپله خاوره کې د خپلې هرې ناکامۍ پړه پر دوی اچوي. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپور رستم شاه مومند هم وایي چې افغانستان دې په خپل خپل غم وخوري.
نو افغانستان ته د پکارتي چې خپل اندرونی مسایل کې کوم دي پای باندې توجه وکړي، او د خبردان ده چې موجوده حالاتو کې زه فکر کوم چې پاکستان سره د امن لپاره څه خاص فرموله هم نشته، او درې خبردار ده چې کوم کوشش شروع شوی وو د کوارډینیټ پروسس دا غیر نه هم د امید کم وو. نو پاکستان سے سفر مولا نشتہ کی دیشی پھر چین نو سعودی عرب اور ترکی داسی ملکونا رہو دائیں گی وہ غیس ربیہ سے حضرتے یو نبی فارمولا بھی نو کی دیشی دقا یو خبر ہوشی خو په دې موجوده حالاتو کې پاکستان ته سړک فکر یو نظر نشته چې دا جنگ دا انسرجنسی وه په کوم شرایطو باندې ختمې دي.
رستم شاه مومند وایي د پاکستان سره د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره په لاس کې څه نشته او دوی چې څه په وس کې هم وو نو هغه وروسته لاغي ختم شول چې امریکایي بي پایلټ الوتکه په بلوچستان کې ملخ تر محمد منصور په بمباري کې واژه.
داو نجیب عامر د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چې له پاکستان نه په خپل خوښه ستنیدونکو رجسټرډ شو افغان کډوالو ته به 3.5 امریکایي ډالر اضافه ورکوي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر یو چارواکي د اتوار پر سویل هغه افغاني کورنۍ چې د کډوالو او رجسټریشن کارډونه لري او په خپل خوښه افغانستان ته تل غواړي نو د کورنۍ هر غړي سره به ورته مالی مرستې ورکوي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې یو چارواکي عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوالو هغه کورنۍ چې پی یو آر کارډونه لري او په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي نو د کورنۍ هر یو تن ته به اداره 3.5 ډالر ورکوي او کډوال دا رقم په افغانستان کې د نقد اتیاتو مرکزونو څخه ترلاسه کولی شي. د نوموړي په وینا چې یو راجستره کورنۍ چې په شپږو کسانو مشتمل وي تبا په مجموعي توګه 2100 امریکایي ډالر ورکړي کیږي.
پاکستان
کې میشتو راجستر افغان کډوالو هر کړی کړی دی او وایي چې اوس د افغانستان حکومت له هم پکار دی چې د دوی لپاره په خپل ملک کې د اوسېدو څخه انتظام وکړي. په پېښور کې میش د کونړ ولایت رشید خان وایي
دا ته مو دی راي چې افغانستان پاکستان حالات خراب شي نو ډېر ډېر مشکلات دي. د افغانان مهاجرینو ته هر وخت څنګهولي کاروبار نشته ولې وته نشي خپل کور نه نو مجبور دي چې خلک لاړ شي او خو فیصله دا چې پیسې راکړي نو د 2000 ډالر دا چې په دې سره خپل څه کاروبار وکړي. په کار کې افغانستان حکومت نو لږ زه راي چې څه لږ مونږ کور کونړ کې دی او کونړ کې حالات دا چې نه چې مونږ
پاکستان حکومت تیرہ میاشت د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر د وینا تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال 15 لکو زیات راجستر او قریبا هم دومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو ته د نیمه قبایلی سیمې هندي خېلو جاني خېلو اوسیدونکو وایي چې تعلیمي اسانتیاوي ورته د نشت برابر دي او د ډېرې آبادۍ باوجود هم په سیمه کې اواسي دوه سکولونه دي او غم پوره فعال نه دي. د سیمې ځوانان وایي موجوده حکومتي چارواکي له دې وجې منتخب کړي وو چې د سیمې حالات به سم کړي، خو خلک وایي چې حکومتي چارواکو ورسره خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. عمر دراز وزیر یې نور تفصیل راکوي.
د بنو سره نږدې هندي خېل وزیر سیمه خلک وایي د ډېرې آبادۍ باوجود هم تعلیمي اسانتیاوې نه لري او تل محرومه ساتل شوی. دوی وایي په راسیمه کې یو پرایمري سکول او یو مډل سکول موجود دی چې هغه هم غیر فعال دی او نه هم د زیات شمیر خلکو تعلیمي ضرورت پوره کولی شي. د هندي خېل سیمه خلک موجوده حکومت نه خپل سیمه کې تعلیمي ادارو جوړولو او فعال کولو غوښتنه کړې.
وہ امیر دم را بدی دوی تقریبا 25,000 بدی دو پدا کہ یک پرائمری سکول دا یو میڈل سکول دا خو کہ غان نشتا دا یو سٹاف نشتا دا یو دغه پر امیر دا درخواست کی غات کرے پی ٹی ای حکومت ته مشک تعلیم کی تعلیم کی سارا پر مشک شعور پی دوشی او چ شعور پر مشک نه پی دو مشک شاین شکل لایو
پدا کہ میج یک پرائمری سکول دا چا پکی مخ جوړ شوی دا مشته خ پدا نشتا میج کیم مشرون دی پختم جوړ شوی دا غنه بعد مشته یو سکول خند شوی پرائمری سکول اف میل سکول نشتا دا خود چکین فیمیل دی غنه چالی جنا مغا دی ختم شوی دی
د هندی خیل سی میزوانانو په خپل مرستو جوړ کړی شوی شوال فلاحی تنظیم د سیوري لاندې په سیمه کې د تعلیم د آگاهۍ په لړ کې یو مهم شروع کړی او هڅه کړی چې د ماشومانو د پلارانو د سیمې د مشرانو او حکومتي چارواکو پام هم دې لوري ته راوګرځوي. سماجی کارکون فدا محمد وای دوی هر ځل او هر چاله وړ په دې نوم او دې شرط باندې ورکړي چې د دوی ځوانانو ته به تعلیمي اسانتیاوې جوړوي خو چا هم ورسره واده نه دی پاللې.
دولته په کلی کې یو های سکول نشته بلکې میز د موجوده چې کیما ایم پی ای دا یو وس منیسټر هدا صوبایي دا تدمیز تعلیم یافته کسونه خاص کر په دغه ټکی دا وټ ور کړای و چې دا خبره ډیره ډیره کړله په خپل جلسې کې چې مې زین دی خیل ته کالج اور اورا نو دوه دونیم کوله درې کوله تیر شوله کالج و سره سره نه غای میز یو میډل سکول دی بدترین حالت کې دی یو پرایمری سکول دی یو پرایمری سکول یا یو میډل سکول چاغه کې دوه ټیچرون دی یا ډیپټی نکو دا تعلیمی صورتحال
د هندي خیل ځوانانو دغه غوښتنو په اړه مو چې کله د باکا خیل وزیر نه تعلق لارون کې صوبایي وزیر او وزیر اعلی معاون خصوصي ملک شاه محمد وزیر نه پوښتل نو دوی وویل فربنو د غسیمو کې نه یوازې تعلیم بلکې د سړکونو او صحت په لړ کې هم ډیر مشکلات دي چې دوی را روانه ډی پی کې د دغو سیمو د سړک پیسې اچولې او د خپل ژمنو سره سم به د غلطه تعلیمي سهولتونو جوړولو هڅې کړي. د سیمې ځوانان غوښتنې کړي چې د دوی کلی او سیمه د هم د تعلیم په میدان کې د خواوشا سیمو سره سیال کړي شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس به د حشمت سهار او د مینا ګل په واس کې دا سندره وورو. له مشال ریډیو سره اوسه.
رانا پیا مرم دیکھ چے سوایا دیر پتا پوہے گم اے خاتے بستر کے میں شرمی گچے جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہر شپے کا زمانت سیارا رایا دے ہر شپے کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا
شامے ساز مخد تماشے کا آیا دے ہر شپے کا زمانت سیارہ